ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د صدر رډو د ریسات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرز العمل په جنو مواردو کې پرمختګ شوی خو د اختلاف ټکی چې مخکې څرګند نه وو یو څه واضح شوی دی تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدل شي خبرونه
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی امریکا وایي ایران هڅه کوي افغانستان کې دوی ته گزار ورکړي د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی لوبه بیا وزندیده او د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکوونکي په زور کار ته مجبور شوي دي بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته گزار ورکړي خلیلزاد پرون پنجشنبه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په آنلاین څرګندونو کې وویل
ایران غواړي تر هغو چې د دغه هېواد د واشنګټن ترمنځ یو موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي
د په عین حال کې وویل چې ایرانیانو ته یې پر دې مسلې بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کېږي د خبرداري ورکړ چې امریکا به د ایران د ملاتړ هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي او واشنگټن دا موضوع له نږدې څاري د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداري ورکړ قریشی چې پرونی د پاکستان په کابینه کې خبرې کولې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورانکونکو ته په اشاره وویل پرله پسې هوښیاري ته اړتیا ده چې د ورانکارو د هڅو په وړاندې د دوی پروسه ساتنه وشي قریشی ورانکاری په نامه یاد نکړل د هم ویل چې د پاکستان د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 موافقه وشوه د لوګر ولایت امنیه قمندانۍ وایي په ازر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده لومړی وسلوالو طالبانو تیره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو وسلوالو بریدونه وکړل او وروسته وسلوالان خته شوې د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاهپور احمدزی د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په یاد بریدونو کې طالب ترهګرو لاس تنو ته مرګ ژوبله اوخته همداشان په تعصب سره باید وایي چې په یاد برید کې یو تن زموږ امنیتي ځواکونو شهید شوی دی همداشان درې تن نورې ستي ټپیان دي
خغلی احمد زایوی ازر ولسوالی ته د ارتیا وړ اضافي امنیتی ځواکونه او پوځي تجهیزات لیګل شوی دي د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي میلادي کال ته وزنډول شو د استرالیا د کرکټ ادارې نن جمعه اعلان وکړ د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ بیا 2022 کال ته زنډول شوې ده د استرالیا دغه اداره وایي د کورونا وایرس له کبله د مسابقو د زنډولو پریکړه د مدیره هیئت تر دریو غونډو وروسته وشوه په پام کې و چې د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو خپل ټیسټ لوبه د نومبر په 20 پیل کړې وایي د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکوونکي په زور ډیر کار ته مجبور شوي دي دغه سازمان نن په دې اړه یو راپور کې وویل چې ډاکټرانو ته د ډیر کار له کبله نه یوازې دا چې اضافي معاش نه ورکول کېده بلکې پیسې یې کمې شوي هم دي غیر رسمي سرچینې وایي چې قرغزستان کې د مارچ له نیمایي د جولای میاشتې تر وروستیو پورې کورونا 40 روغتیایي کارکوونکي مړه کړي دي د مرکزي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي هیدر مکګل ویلی دا ویرونکې د چې د کار په بدل کې د روغتیایي کارکونکو بشري حقونه پام کې نه نیول کېدل پیسې نه ورکول کېدې او مجبورېدل چې پټه خوله پاتې شي په ایران کې یو وار بیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی پرون وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې یو وار بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې 70 تنه په کورونا مړه کېږي د دا هم وویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی و خو وروسته د ورځې 90 ته راټیټ شو او په پاکستان کې یوې محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یا وربیا وزندوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په ابټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین له لارې د بن لادن کور پیژندلی و. نوموړی د 2011 کال د مې په 23 نیټه ونیول شو. پرون د پېښور د استناف محکمې وویل چې پر دې قضیې به د روان سپتمبر له 1 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ده د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 وارې ځنډول شوې ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانانو د سولې خبري چیرته رسیدلې؟ تازه څه دي؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. په خپرونه کې مو په ترین کوټ کې د مخالفو وسلوالو ګډې ادارې ته هم ورولو.
دا دوه مې ورونه دي، دا پولیس کې جنګې دي، هغه په طالبانو کې جنګې دي.
په غزنی کې بزګران سړې خونې غواړي. چارواکي وایي چې په وروستیو کې مو د سړو خونو د جوړېدو تکل وکړ. بزګرانو ناغېړي وکړه او وسلوالو مخه ډپ کړه. په هلمند کې مو خبريال د جوار پټي ته ورغله.
تاریخو ارزان په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسخو کدا جوړي و داش.
د افغان دولت او طالبانو د پلاوی ترمنځ د سولې د خبرو پر طرز عمل خبري روان دي. پر ګڼو ټکیو موافقه شوې ده او څو موارد لا هم د اختلاف دي. پوره دوی اونۍ وشوې چې دا خبرې په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي او تمه وه چې په یوه ورځ کې د طرزالعمل پر سر خبرې بشپړې شي. ډیوې نادر له کابله موضوع څارلې ده، له دوی په واورو چې د اختلاف کوم ټکي روښانه شوي دي. بلې،
طالبانو جیوې سرچینې موږ ته ویلي چې پرون د دوو لورو مرکلاو د ناستې کړي دي، خو دوی سرچینې د طرف ته چې ګڼ موارد دي د طرزالعمل او کارو کې چې په هغو کې لا تر اوسه توافق نه دی شوی. یو ټیک ته چې اشاره وکړه او هغه ټیک مهمه دی د افغان حکومت او د طالبانو مرکزي پلاو ترمنځ، هغه دا دی چې د طالبانو لخوا غوښتنه شوې چې راتلونکي بین الافغانی مذاکرات د طالبانو او د امریکا ترمنځ د شوي حقوق پر اساس وسی. د سچنی په وینا چې د ټکه د افغان حکومت د مرکزي پلاوي ډېر مخالفت له ځان سره درلود او هغوی ورته ویلي دي افغان حکومت مرکزي پلاوي چې که موږ دغه ټکه له تاسو سره منو نو زموږ مشروعیت او استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. خو بیا هم سرچینې امیدواري ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې به یو څه پرمختګ وي. همدارس شیبر صاحب تېره ورځ د امریکا سول انسټیټیوټ کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان فولې په اړه تازه جزئیات د یاد انسټیټیوټ سره شریک کړي دي. یو ټکی همدا دی چې د اشاره کړي دي چې په شاوخوا 13 مواردو باندې هوکړه شوي، خو یو ټکی همدا دی چې طالبان غوښتنه کړي چې راتلونکي مذاکرات د امریکا او طالبان ترمنځ د شوي هوکړې پر اساس مخ ته لاړ شي. خلیلزاد د دې ترڅنګ په نور مواردو باندې هم بحث کړي لکه مختګونه سدي د بین الافغانی مذاکرات او خندونه سدي د امریکایي سرتیرو وتل، همدار از افغان خزو پر حقوقونه بحث شوی دی او د هلمندي خو د لید چې هغه څه چې دوی اټکل کړي دی چې دا مذاکرات څنګه پر مخ لاړ شي، هلمند چې همداسې به مخ ته لاړ شي. بل شي برسه
مننه ډیوان ادر ودا سجرادو خبریاله له کابل ته بلی سمی تورزو لحق زایا مشتاق رحیم ده سیاسی چارو کتون که پر تیلیفون را سره ده. رحیم سب خبرونی تا شراغ لی لکه چرنگ چه مده ازادی را دو لخبریال واوری دل دست ویل کیجه چه ده طالبانو او ده افغان دولت ده پلاوی ترمز ده اختلاف یو تکی داره چه طالبان پدی تینگار که بیچه خبری ده ده فبروری ده نهویشته منیتی د سولې د ترون لمخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی دی مخته لاړې شي. څه فکر کوئ چې دغه ټکی د ډېر بحث وړ دی او که نه په دې برخه کې به دواړه لورې ژر موافقې ته ورسي؟
زه فکر کوم چې د موافقې وړ موضوع ده. صرف دومره ده چې د پوستي دواړه اړخونه کوشش کوي چې د خپل دریځ په بل باندې منل لري، دا په اثبات ورسوي چې دوی برلاسي دي. د افغانستان حکومت غواړي چې دا طالبانو ته د سولې ټولې پروسې ته دا پیغام لېږدوي چې د دوی کومه پروسه چې ده هغې له مخې دا پروسه مخته ځي، او په دې معنا د دوی دغه غوښتنې منل کېږي. بله خوا د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کومې پروسې چې دي هغه تر پوښتنې لاندې راولي. دا یو نوه سیاسي چنه بازي او سیاسي معنا ور دی، او دا تر ډېره حده پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو هڅه ده. کنا کو قتل شي په امریکای په قرارداد کې کوم تړون چې په اړه څنګه فیصله شوه بین افغان مذاکرات کوم چې په هغه کې ګوري د کوم مسایل چې وي په هغه کې په دوو باندې توافق اوس کوم شوی دی. حالتي نو خبره ده چې زه فکر کوم چې تر ډیره حدا پورې دا سیاسي نور دی تر څو په یو بل باندې خپل موقف پیاوړی ښودلو هڅه وکړي.
بله،
او هیله دا ده چې دواړه به د منځ لارې او جوړجاړي ته حتمند رسیږي.
بله رحیم صاحب، دا سویل کیږي چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان پرې ټینګار کوي که چیرته د سولې د خبرو پر مهال کومه ستونزه را پیدا کړه هغه به د حنفي فقه پر اساس حل کوي، او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. که دا موضوع همداسې وي، آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقې ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډېر کړکېل شته باید ضرورت په دیونه لري چې طبیعي خبره ده. د افغانستان قوانین چې دي هغه په حنفي فقه باندې عیار دي، او همداراز دلته ډېر اوسېدونکي هم په حنفي فقه باندې باور لري. نو د دې په رڼا کې دغه مسله باید دومره کړکېل شي نشته نه وای، او باید نتیجې ته په رسیدګي شته وای. بل د څه بحث ده که نه چې ته محدودی گو پاغي که هم اوس کار شوی دی او پرې شي د څه حل شي. نو دغه مسله
دلته د حنفي فقه په برخه کې په نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دی په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندي شي. که چیرته د حنفي فقه په سر باندې افغان لوری موافقه وکړي، د افغان شیعو حقوق ممکن متاثر شي؟
ګوري، کله چې موږ سټي بحث ته ځو، پاغې په بعضي مسایلو چې ډېرې عبادي مسایل پاغې په جزئیاتو کې بحث ده، تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده، هلته نم چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې د دوه فقه مرګر چې زدان د فقه متخصص نه ما تاسو د کوم کې شاید نو استګم خو په خبره ده کله چې یو هوا قوانين د کم ادرس نه سرمنشا اخلي د دې خپل کټوټینا او مسایل مال کې کدا منطق چې یو حقوقي د دې قانون حقوق څنګه کې چې په ملک کې د افغان وګړي او د اوسېږي. دلته موږ د هندو او د سکه مذهب اوسېدونکو لرو، نو که دا دې بحث مطرح کړي د لږ کړو بیا دې برخې حتی هغه نورې جواب ګونه اوسېږي. تر کومه چې د لږ کړو د حقوقو بحث دی هغه په ټولو فقه کې په ټولو مذاهبو کې خپل ځای لري، په هغې باندې جوړړی کېدای شي. بل دا چې دلته اساسي بحث لوی ستر سیاسي بحث دی، نه واړه مذهبي تفاوتونه چې د فقو ترمنځ دي دومره ډېر فرق ولري چې هغه د دینی مسایلو څیره بدله کړي. نو زه نه پوهېږم کېدای شي په دې کې جزئیات موجود وي، لیکن تر کومه ځایه پورې چې سیاسي بحث دی هلته زه ډېره ستونزه په دې کې نه وینم.
مننه مشتاق رحیم له کابل را سره وو د سیاسي چارو کتونکو لوي خبرتیا وروسته روزګان ته مخه کوو او ترینکوټ ته چیرمه مو داسې هدیرې ته ورولو چې په یوه هدیره کې د طالب وسلوالو مړي هم خاورو ته سپارل شوي دي او افغان سرتیري هم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې او په مرکز ترین کوټ کې وژل شوی وسلوال طالبان او افغان سرتیری په یوه هدیره کې خاورو ته سپارل شوی. په یوه هدیره کې د دوه داسې ورونو قبرونه هم شته چې پر یوه تور سور او زرغون بیرغ رپیشي او پر بل قبر سپین بیرغ. نور په دې اړه له روزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
دا و دیرش کلن خطات اختر محمد دی په ترینکوټ کې د قبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی.
خو مجبور یو ځکه چې ورته لیکو یا چې د طالب د خواسم خلک راغلي دي، هغه هم وایي شهید پر ولیکئ. همدارنګه د پولیس ورونه دي، هغه هم راځي، هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه او ځینځینې وخت شعرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم شاخ دي. د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي. خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده. اتلس کلن فیزولا د دی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو اعتمان ورپاتې دي.
دا دواړه ورونه دي، دا پولیس کې جنګ دا په طالبانو کې جنګ دی. تو ګرد سره ورونه دي، هغه مې مرور دی، دا دواړه مې ورونه دي. موږ ټول کښېنې پر کور کښېنې، دا په پولیس کې وه په طالبانو کې وو. ګرد سره ورونه دي چې جنګي، موږ هیله دغه ده چې کښېنې سره پر کور سره کښېنې. ګرد چې سره کښېنې، ګرد د یوې مور زامن دي، ګرد ورونه دي. دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان شوي دي، یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه شاخ دي، بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم شته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کېږي. دا جړا بیا د پنځوس کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن شاخ دي.
والله ورته ناستیم چې یو وخت راسم د دوی زیارت وکړم، نه د چې چبرته ش ورسم.
سده یې دغه و کله اته کاله یولس کاله په دغه حکومت کې تیر کړو، په پولیس کې و د دغه زما لالۍ په دا اوس وخت کې شوی دي. دا نور چې و دا نور وشوله کلو واشیا راوړل، چاودنه پر وسه د میندې غاړې سره په مین کې وختلو، دواړه شهیدان شول. چې را پر زړه راکیاز کړم، زه شوم زړه مې پټاو شو. ما چې چا یې بېخي نازوکې ځوانۍ وې، بېخي پر نازوکو ځوانۍ و. زما چې چا یو کوردار و، دا دوه بیا کوره و. زما چې چا یې
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره پرانیستونکې غونډه تېره اونۍ د شنبې په ورځ وسوه، خو تر اوسه پورې د رسمي خبرو پر کړنلارو لا هم بحثونه نه دي وروستي سوي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې لمن په افغانستان کې ورځ په ورځ په پراخېدو ده. زرلښت او فیزولا دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکزي پلاوي څخه غواړي چې تر هر څه دي لومړی اوربند وکړي. نور دي دوه ورونه په خپلو منځو کې نه جنګوي او نه دي هم میندې د دې جنازو ته کښېنوي.
یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د برازیل مشهور جشن د کرونا وایرس له کبله لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال په ریو دی جنیرو کې جوړی شي او میلیونونه سیلانیان یې سیل ته ورځي. د برازیل چارواکي وایي تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کرونا لپاره واکسین نه وي جوړ شوی. عصمت چاروان له نور تفصیل سره.
د کرونا وایرس د اوبا د خپرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جنیرو کالنۍ پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریډ ترسره کوونکو د سپتمبر په 24مه نیټه ویلي وو چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کرونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پر د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتیرا په ریو ډی جنیرو کې خبري اعلانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کرونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریډ د نړۍ یوه تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریډ تنظیمونکي وایي چې له درکه یې ډېر عاید ترلاسه کیږي او ډېرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریډ د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4 میلیونه او 1 لک تنه په کرونا وایرس اخته شوي او نږدې 1.3 لک ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کرونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2 لک 2000 تنه په کرونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې راپدې خوا د کرونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو 2 اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1500 تنه په کرونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 900 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کرونا وایرس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډېر کړي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو پا منزلی سپا دولش پجنوی پتول افغانستان که آوری. دا غزنی بزگران وی 6 کال پیاس ارزان پلوری، زکر دا ساتلو لپاره سری خونی نلری. دا غبزگران دا کرنی او مالداری لریاست غواری چی سری خونی ورت جوری کردی. خو چارواکی بیا ادعا کوي چې وسروال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر لغزنی راپور لري.
نصیر احمد له د یک ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نوي افغانیو پلوري خو بیا هم نه خرڅیږي. دی وایي په دغه نوي افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخانه نسته، د حکومت داسې ځای نه جوړی خلکو ته سه مثال هغه وساتې بیا په وخت خرڅ کې چې په بای خرڅ شي. د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولې تي خرڅي ځان خلاصوي. دا چې سرخانه جوړ سي د هر دکان د هر باغواله چې مال وساتل سي سه په موسم سه هر وخت قیمتي سو د حکومت ورید وکړي په بل مملکت خرڅ کې خو به خدای هم د باغواله چره کېږي هم د دولت مسول کېږي.
امیر هم د غزنی ښار ته څیرمه په کولاغچ سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته یې د پلور په مخه راوړي خو لاس تر ځنې ورته ناست دی. دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي، وجه یې هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
فارسل یو قیمتر بود، فارسل 4.5 سات
تیر کال یې بیل وړه وه. تیر کال یو فارسل په 4.5 سوه کالداری خرڅېدلی، خو سږ کال په نوي او یا هم اتیا افغانۍ نه خرڅېږي. ټولې لارې تړلې دي، هېڅ لوري ته هېڅ شی هم نه ځي. هر شی بیار زاندی که سړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړی کړی وای خلکو به ساتل چې وای ساتي حتمان گرانیږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړی خونی ورته جوړی کړي. دوی وایي که دا کار وسی پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپل بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي.
شلدانې سروي خونې امر م ورته واخېست، سروي م وکړله او تودې م ورته وکړله. دا څلور میاشتې کېږي چې مونږ شروع کوو، سبای شروع کوو. 90% پیسې مونږ ورکولې، 10% دوی ورکولې او د دې سره سره هم دوی ونه شو کړی او طالبانو پرې نه خوړل. نو مونږ څه وکړو؟
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کېږي عبدالولي کوچی وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمېر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کېدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په غزنی کې د پیازو له سوداګرۍ په هلمند کې د جوارو کروندې ته مخه کوو. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. دوی وایي علت یې د اوبو پریمانی د اصلاح شویو تخمونو ورکړه او د جوارو د قیمت لوړوالی دی. زموږ همکار الیاس دی ناوې ولسوالۍ ته تللی.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لرې د ناوی ولسوالۍ د چلیدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو تر څنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتې یا ویاله کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما دپاره همدا
ښایست.
جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دی مو د احمد په مستعار نوم راضي کړ.
فابریکې جوړ شي، جوړو ته زمینه برابره شي، چې عواید مو مقصد شو ډیر سي او د جواري مو نرخ نه ود ونسي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال جوار ډیر کرل شوی دی. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصله کوکنار کرل کېدای سي، نو د ناوې د چلیدو اوسیدونکي احمد ولې جوار کرلی دي؟ له ده څخه مې د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق وپوښتئ. احمد وویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخه کړي.
سږ کال جواري ښه دي چې نرخ ونسي، بیا نو یو شی راته جوړوي. که نرخ ونسي دغسې په تورو بوي، نو بیا مصرف هم نه راته جوړوي. تریاک خو ارزان دي، په دغه باندې تریاک هم شی نه جوړوي اوس. خو که دا جواري دا شی نرخ ونسي، بیا نو دا تر تریاکو موږ ته ګټه کوي، دا بیا ډېره لاسته راوړنه لري. حاصلات مو ډېریږي سره.
د تریاکو یو من ښه شیره چې 4.5 کیلو کېږي، شاوخوا 200 امریکایي ډالر قیمت لري، خو د جوارو یو من ممکن 40 امریکایي ډالر وپلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شری ساتل او پلورل ډیر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
اوس سید محمد نومیږم، د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بلې اوس شش کال مو جوارې ولې چې کرلې دي، مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم په ګډ دی. اکثره خلک دوای په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي، او بل چې اصلاحات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي. تاریخ خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړي. تاریخ دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ، نو بهره خاص خلکو ته داسې خاص ګټه نه کوي.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو له کروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال نسبت تیرو ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته شوي دي. د دې ریاست د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلم وایي تیر کال 10,000 هکتار ځمکه باندې جوار کرل سوي ول، خو سږ کال دا شمېر تر 8,000 پورته دی.
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د 9 کال په پرتله په 8 کال کې 16.5% زیاتوالی راغلی دی، او دغه رقم په 1999 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 10,215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي، چې 1,98,390 میټریک ټن حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی، چې سږ کال به لاسته راځي. او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي، او نږدو ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډېر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کړي، خو په نږدې ټولو سیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي، د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کېږي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
زاکر شیخ د کونړ له اسداباد پر استولې سمس کې لیکي د جګړو بې ساري زیاتوالی او د سولې د خبرو جنجالي کېدل افغانان د سولې په پروسه بې باوره کړي دي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي خلک اوربند ته اړتیا لري، جلات خان نیکزاد له هلمند لیکي له طالبانو او حکومت غواړم چې تاسو تاریخواله کم کړی او دغه ورور وژنه بس کړی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي ډیر هلمند یو چې حکومت او طالبان به سوله وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي د سولې خبرو ته به هغه وخت امید ولرو چې اور بند وشي. او دید محمد احمدی له زابل لیکي ما هندواڼې کړلې حاصلې شدی بازار سوړ.